کوم سوالونه چې د کارخانه په ډول سر در کول سوي وه هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو وي. راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده چې د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا آماده کوي، بلکې ډېر نور شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، د هغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په عطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د دې ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. ازو تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي موږ او تاسې وایو، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چیکي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دا نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دی هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا؟ یعنی تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې او یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل رازو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي، یعنی د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دی، یعنی چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدي. ورپسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولو ته. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زری لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دو مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ شوي اوسي، لکه غنم، اوربشې او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه شوي اوسئ، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشې، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ شوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه شوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنی لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ شوي اوسي، یعنی دانه یې دوه پلې اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلئ تر څو په دې پوه سئ چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شو دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلئ، په هغه کې خاوره واچوئ، په دا دواړو کې په یو کې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلئ، په هغه کې شخ کړئ، په بل ګیلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړئ. د سلرویش ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوئ. د سلرویش ساعته بعد دغه تخمونه راواخلئ او په کاغذ، وچ کاغذ باندې وچ کړئ او وی ګورئ چې د دې دواړو تر منځ څومره توپیرونه دي. تاسې به ووینئ چې د ریښې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تیریدو ټوله مرحلې مشاهده کوي ووینئ، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت ته. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دغه برخې شاملې دي. لومړی پانه ساقه ریشه ګل او تخم. نو دغه برخه موږ اخلو اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړی برخه چې ده ریشه ده. د ریشې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریشه کومې دندې سرته رسي؟ ریشه د جذب، ذخیرې او د اوبو او معدني موادو د لیږد دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریشه څه شي سرته رسي؟ د جذب عملیه سرته رسي. کوم شان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږ دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه راخلي ساقې څخه د نبات و ټولو برخو ته لیږدوي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریشه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تېرېدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي، میلې ته ورته جوړښت لري، چې دغه د اولی ریشې په نامه سره یادیږي، د لومړي ریشې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تېرېدو سره دغه لومړي ریشه چې کله وده کوي په اصلي ریشې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریشې څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریشو په نامه سره یادو، او د اصلي ریشو فرعي ریشو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریشو سیستم وایو. د ریشو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایي په دوه ډوله ویشل سوی دی. یو چې شي دی پاشلي ریشې، او یو هم مستقیمې ریشې دي. مستقیمې ریشې کومې ریشې دي؟ هغه ریشې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریشه او فرعي ریشه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په پا مستقیمو ریشو کې هغه اصلي ریشه او فرعي ریشه چې شي کولی سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریشه چې ده هغه نسبت و فرعي ریشو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریشو ته راسو، د پاشلي ریشو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریشې ټوله په پاشلي ډول سره پراتی، نو ځکه موږ نسو کولای چې پاشلي ریشې او په پاشلي ریشو کې اصلي او فرعي یې توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده، او داسې نور. ورپسې راځو د ریشې و برخو ته. ریشې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریشې ته متوجه سو، نو ریشه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریشې خولۍ برخه ده. دویمه نمویی یا هم وده کوونکې برخه ده. دریمه طولی برخه، او څلرمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژن. لومړی د ریشې د خولۍ برخه. موږ وایو د ریشې خولۍ چې ده، هغه یا ژیر او یا هم نسواری رنگ لري، او شکل یې هم مخروطي دی. دغه برخه چې ده ډیره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي، خاوره کې ځان ته ځای برابرې ترڅو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بله اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو چې کوي ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویي یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغه برخه کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویي یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي، بیا دغه د نمویي یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي، او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریشه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریشې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخیرنی برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریښې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري تر څو اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړی او ټول معلومات مو په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړئ کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړئ تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه شئ او وکولای شئ چې زموږ و اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړئ. راځو زموږ اخرنی برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچه او قلم را اخلي، نوټ کوي به او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړئ او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال، ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال، ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریشې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي و پنځم لوست ته. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او درې سوالو ته مو جواب ویلي او هغه هم په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، نباتات په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر وییوي نباتات او بل یې هم وییوي نباتات. تېر ورځ مو د غیر وییوي نباتاتو ډولونه وپېژندل چې په هغه کې مو لیور ورډس وپېژندل او ورسره مو خزې وپېژندلې او د خزو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې وییوي نباتات یې هغه پېژنو. زموږ درس به د اووه ویشتمې صفې څخه تر اته دېرشمې صفې پورې دوام وکړي. وییوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان، که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چیکه یې انتقالي. دغه رقم وییوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم. زایلات چې و هغه اوبه او معدني مواد یې له ریښې څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه شوې شرایع د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو وییوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو. چې دوی په دوه ډوله دي، ځینې چې دي بې تخمه وییوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي وییوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه وییوي نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي نه موندل کېږي. دی چې و په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو، چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې و د بیخ تخمه وې نباتات په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کېږي او یوازې پاتې شونې پاتې دي، چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دوی په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخسونه دي، اسلکي د کلب موسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فلحال په ځینو ساحو کې څه کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریښه، ډنډر، پاڼې لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي. او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله، او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخسونه چیکو پیژنو چې سرخسونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخسونه چې دي د دغه بې تخمه ویوې نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویل په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږد ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي، چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي منشأ اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کېږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخسونه دوی چې دي قهوه یي رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنی دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي، چې په ورستنی برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نیوي پاڼې او یا نیوي سرخسونه چې کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخسونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري، چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي، چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخس رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویل د تیغې په واسطه دوی څه کېږي په دغه سرخسونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي، چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پرمځکه باندې لویږي او د کله چې پرمځکه ولویده د دغه څخه نوي سرخسونه رامنځته کېږي. او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه شي کېږي ټوټه کېږي او ورڅخه نوی سرخس رامنځته کېږي. ورپسې راځو د زړې لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلې وه، تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي، او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه، ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې د هغه د اوویل په نامه سره یادیږي، چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیرېدو په جنین باندې بدلیږي، کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کېږي یو نوی نبات رامنځته کېږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړې لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي نقلینو په واسطه د چیکر د ځمکې پر مخ باندې لویږي، او کله چې د پر ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کېږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډیرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې چې کېږي ساتل کېږي. موږ وایو زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي، چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل یې هم انجیوسپرمز یا پټ تخم لرونکي نباتات وو. لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرمز په نامه سره هم یادیږي، چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوه نباتات چې دي تخمې ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل سوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل سوي دي چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپل ځینې کلک او ځینې هم نرم و. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي، او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دوی چې دي د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي، او موږ وایو دا چې دي ډیری وخت پرې شنه پاتې کیږي ځکه چې د دوی پاڼې چې دي یو ځای نه رژیږي. د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په کرار کرار ډول سره پاڼې رژیږي او پر ځای نوې پاڼې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي، خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري، او دغه په ډول سره کله چې مذکره برخه د مؤنث برخه سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزه، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استوانه جوړښت لري او استونو ته ورته پاڼې هم په ځان کې لري. کاچ دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چې سوي دی پوشل سوي دی د پوش تخمه چې دی، او اوبه چې دی هغه نس کولای چې په اسانۍ سره د دې تخمه پرې ورسیږي. نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چې سوي دی پوشل سوي دی چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کاچ دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کاچ دی هغه په زوجي تکثر سره ډیریږي، او په دې کې چې دی موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري چې مذکرې برخې چې دی هغه کوچنی ګردی دی چې د ډنډر په ځوانو برخو کې مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې. چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدوي چې دغه ګردی چې دی هغه کوچنی ژړنګ دی، او دغه رقم مؤنثه برخه چې د تخمې په نامه سره یادیږي چې دغه تخمې ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري چې دغه اکسل د مؤنثه برخې ګامېټ تولیدوي. چې ورسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي، نو دا چې دي د باد په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخې پر ځان رسي. کله چې سره ځای زایګوټ جوړي او د زایګوټ څخه یو نوی جنۍ نامسه کیږي چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوړي په ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. ورپسې راځو په ځینې نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې نوم څخه معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دی هم ګل هم میوه پاڼه ریښه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دی د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو په ځینې نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي، او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت په ځینې نباتات چې دي په ډیره اندازه پیدا کیږي، او دوی ډېرې ځانګړتیاوې لري، او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی د ځینې وده کوي او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې واوسي وده نه کوي، یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پر ځینې نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې یو مشیمه یا هم یو پلهیي نباتات او بل یې هم دوه مشیمهیي نباتات دي. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري. چې یو مشیمهیي نباتات لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمهیي نباتات چې دي تخمه یې یو پلهیي ده، او د دې ریښې چې دي په خپره ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري، او پانی چې دی هغه لکه څنګه چې موږ ویلی او پانه چې و مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشمئی نباتات کې د پانی رګبندی چې د هغه په موازی ډول سره ده چې اصلي او فرعي ریښې ترمنځ ته فرق څوک نسی کولی. او بل په دغه نباتاتو کې چې دی د دې انتقالي انساج هم په جندر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دی د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دی د دې د په خپل جوړښت کې چې دی د ګل ټوټو شمیر چې دی د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګل پاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به دری یا به شپاژي یا به نه یې یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دی د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاسته راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دی، وریجې دی، جوار، اوربش او داسې ډیر نور ډولونه. څه دوه مشمئی نباتات چې دی د دوی دوه پلی تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیمې ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دی هغه د دوو او پنځو مذرب دی، یعنی دوه څلور شپږ اته یا هم پنځلس پنځلس به اوسي، او رګونه چې دی په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دی هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دی موږ دغه کوم باغوانان چې دی د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمز څخه استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاس راوړنو کې، او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډیرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درېسوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دوه مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کاج جنسي ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شنو غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تیر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فکټور وویلې، او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ او تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ او ستاسې درس به د پنځویشتمې صفې څخه تر دوهشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دغو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي، چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه یا هم پاکه سوې وینه چې هغه چې کیږي کله چې د سور څخه پاک سي او زړه ته راځي، د زړه چې کوي د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي، او چې بیله یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثال موږ وایي لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي، یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې د سر څخه پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ته راسي، زړه د بدن ټول اعضاو ته رسیږي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاک وي، د بدن د ټول اعضاو څخه راټول کړي سر ته د کم شریان په واسطه، د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاک یا هم لږ اکسیجن لرونکي ویني، هغه ورآستي چې په هغه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دي هغه د شریانونو برعکس اندازه سرته رسي. دوی چې د بدن د ټول اعضاو څخه، د ټول غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربن ډای اکساید لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوی ورید دی، هغه چې دی پاک وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې سوی و به صافه سوی و، یعنی کاربن ډای اکساید څخه جلا سوی او اکسیجن پکې کې ډیر و، هغه چې کې و زړه ته راستي. او د وریدونو چې دی هغه خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والفز لري چې د دغه په واسطه د دی مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې شي، بیرته وینې چې شي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویشته ډول رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچني سانګو باندې ویشل کیږي، چې مثال هغه کوچني سانګو په نور کوچني سانګو باندې ویشل کیږي، چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته ورکه کوي چې هغه یوازې تر مایکروسکوپ لاندې لیدلی سو. او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کوم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي، چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویشته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چي کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي، او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي، یعنې دا د ډیرو غټو مشکلاتو څخه موږ نه سو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پیژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دی خپل د یو نازکې کې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادیږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی، او دې چې دې د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی دی په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدولو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه، د زړه جوفونه چې دی هغه خپل په دوه ډول دي، چې شی او کینیا هم راسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوی دي، چې بیرته دغه راسته او چپونه چپه برخه چې دی خپل په دوه برخه ویشل شوی دي، چې یو پورتنی برخه ده چې پورتنی برخه د اټریوم یا هم د هلیزونو په نامه سره یادیږي، چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنی برخه ته نازک دي، او لاندینی برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي، چې دغه کم ونټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري، او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري، چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دي هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دوی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دي شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته، هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چې کېږي انتقالېږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دي کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دي خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دي څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دي هغه د ټرایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوی شریان او د مثال د ریوی شریان او راسته بطن د راسته دهلی بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوی دغه په نام دریڅې په نامه سره یادیږي. او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان دریڅې په نامه سره یادیږي، چې د دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دي چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټول غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، مروي کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي، کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه وچې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بدن ته راځي. چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بدن او دا کم سږو چې دي هغه و چپا بطن ته دهلیز ته لاره لري. کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي، دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي، فشار راولي تر څو وینه چې شته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي. چې په دغه وخت کې یو اواز راځي، یو دغه کم دریڅې چې بندیږي یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لب په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي وي ورې ته شریان ته داخليږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندي سي، دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې دوی دریڅې بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډب اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې اویا ځله زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي، کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي. همدارنګ په نورو کسانو کې هم دغه کیږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه به مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینې دوران چې دی، د وینې دوران خپل په دوه ډوله دی، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوې وینه چې کیږي د هر شیان په واسطه ټوله بدن ته چې کوي زی، هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي، د لوی دوران په نامه سره یادیږي. یعنی د بدن ټولو اعضاو ته د وینې انتقال او د ټولو اعضاو څخه زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي. او دغه دوران چې د شی بطن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بطن پورې کیږي، هغه به د چی په نامه سره دی، د کوچني دوران په نامه سره یادیږي. ورپسې لمف ته راځو. لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار لامل د کوښته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې ده هغه تویږي. چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیریدو حالت پاتې کیږي او د وینې سپین کرویات چې کله د اوغو سره ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي. چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخليږي. او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دغه ځای کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې، چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې چیرې د میکروبونه داخل سي او هغوی له منځه وړي. راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي. چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو، د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزو سره مخامخ نسو باید همیشه د سګریټ څکولو څخه، دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو، د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو. یعنی ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو تر څو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نو. دا غسخه یو چې د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې د په زینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي، هغه وخت د وینه مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش سخت رامنځته کیږي. موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډیر تجمع وکړي ډیر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموال لامل کیږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي، راکمیږي او وینې نسکولي د دغه لار څخه انتقال وکړي، چې د دې لامل امله د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بل اخره هم د زړه د حمله لامل کیږي. اوس د دې لپاره ځینې ساتنه دی نشته او د تداوی څخه وقایه ضروری ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چي کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سره ترسي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر درګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدي شي، دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ شي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغي، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کیږي. دا وز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسو ول چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ دهلیز د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بطن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په خلنې برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځه لسم لوسته. دا ورځ موږ تاسو ته راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم ته لوست کې موږ تاسو په دې باندې پوسولو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې دا وچ ایکوسیستم د اوبو سم ایکوسیستم، چې دا ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم درک غیر ژوندۍ موجودات خپل ترمنځ اړیکې لري مختلفه، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابرۍ. کچېرې موږ فزیکي دغه کوم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کم ځایونه چې د ساحه چې د هورته برابرۍ. په ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایي. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکې سره موږ ستاسو درس چې دی اوس نو دریم سفیس خطری او ساعتی می سفیه پری با دوام اکلی. رازو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی رازو د انرژي جریان وای. د انرژي په جریان کې انرژي په جریان کې موږ تاسو په یوه چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندۍ موجودات چې د غذا ته ضرورت لري تر څو دغه غذا په واسطه د تغذیه او کې خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې د هغوی اوتوتروف دي، یعنی خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې دي کلوروفیل په موجودیت خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروتینونه قندونه دوی هم په مصرف رسي او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دا کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډوسرز کې شاملو، چې نه دي چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي، او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي لکه یو ګلینا چې د چینې په ځان کې کلوروفیل ولري هغه چې دی هغه په چکی راځي په اوتوتروف کې راځي، یعنی خپل خواړه خپل ځان د چکوالی سي خپل آماده کولای سي. اوس نو اوتوتروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوتوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي، د دې څخه تغذیه کوي، چې هغه به د اتروتروف په نامه سره دی د مصرف کوونکی دی. دا به اتروتروف چې دی خپل خواړه چې کوي خپل نس آماده کولای دی د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایی مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتات څخه تغذیه کوي، چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي، او دی چې دی واښه خورونکي دي چې په هغه ډله کې غویان دي، موږکان دي، ملخان دي، مرغۍ دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې راځي شامل دي. او پاتې سو ځینې چې دي هغه د دغو حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیې لپاره، چې هغه د کانیور په نامه سره یادیږي، لکه سمری دي، پړانګ دي، عقاب دي، لیوه دي، سپی دي، دا ټول چې دي په دغه ډله کې شامل دي. او ځینې چې دي هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو، یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي. دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات، چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د کوم خواړه چې دي د دوی څخه اخلي او خپل تغذیه پکوي. اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دي، نو موږ هغه په کومه ډله کې شامل کړو؟ فنجان، بکتریاوې چې دي، دوی د کوم مصرفونکي چې دي، هغوی چې کله مځکې کې شخ کړل سي، مړه جسدونه را اخلي، هغوی تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې، چې دوی به د چې په نامه سره یادیږي، د تجزیه کوونکي یا هم ډیکمپوزرز په نامه سره یادیږي. چې په هغه جمله کې موږ او ځینې بکتریاوې، ځینې بکتری پروتستا او ځینې فنجان هم پکې کې شامل دي، چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه له اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي. دا چو د انرژي جریان سو، ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنځیر دی. غذایی زنځیر کې چې دی لکه څنګه چې مونتیل وسونکو ویل په تیر سیمفونه کې مهم د یادوري کړې و، دغه کم ژوندۍ موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایی زنځیر جوړي. که چې غنم په نظر کې ونیسو، غنم چې خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن، یعنی دغه کم نباتات چې دي، نو موري نباتات چې کوي د زیات ترکیب د عملیه په واسطه خپل په ځان کې زیرمه کوي، چې وروسته د دې څخه لومړي مصرفونکي راولاړیږي استفاده کوي. مثال خبري هوسی راولاړیږي، د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا آماده کوي. وروسته دغه اوسی چې ده د بل مثال د زمري په واسطه چې غوښه خوړونکي دي، د هغه په واسطه چې کیږي خوړل کیږي. کچیر دغه زمړی مړ سي، د دې د مړش جسد مړ جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیشته زکیره او زموږه په خاوري کې جذبیږي، چې دغه چې څو یو زنځیر جوړ کړي. نبات د مر پښتون کې د زیات ترکیب عملیه په واسطه خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن ذخیره کړ. ورسته هوسی راولار سو د نموې نبات څخه چې لومړی مصرفون کې د خپل تغذیه او خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړ. بیا په د هغه ورسته مثال زمری راولار سو چې هغه غوښه خوړونکي دي، درې مصرفون کې کې راځي، او دویم مصرفون کې کې راځي، چې دی دا غوښه خوړونکي راولاړیږي، هوسیخ مثال ښکاري او دا غذا څخه خپل د غذا د پاره، خپل د تغذیه د پاره ورڅخه استفاده کوي. چې دلته چې څو یو غذایی زنځیر یې جوړ کړي، چې دا هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې چې کیږي لامل کیږي. ورپسې د غذایی زنځیر وروسته غذایی شبکې ته راځو. غذایی شبکه چې د لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي، په دې کې چې د څو زنځیرونه شامل دي، یعنی کېدای شي چې د یو مثال لومړي مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي. مثال خبرې د هوسی څخه پړانګ، زمری، دغه رقم ځینې نور حیوانات کېدای شي خپل د غذا لپاره ورڅخه شي وکړي استفاده وکړي، خپل تغذیه ورڅخه وکړي. یا مثال د سویا خرګوش کې چې په نظر کې اوسه، هغه مثال اقابم کولای شي هغه څخه خپل تغذیه وکړي، ګیدړم کولای شي، چې دغه کې درته د دغه په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي. دا غذایی شبکه چې د څو زنځیرونو له امله چې کیږي رامنځته کیږي. مثال خبرې د وښو څخه، هم سوی، هم خرګوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي. د ملخ څخه مثال چونګشه او چوغکه تغذیه کوي. او په عین حال کې موږ چې د وښو څخه تغذیه کول، هغه د مثال د بم چې موږ ورته وایو یو ډول البوتون کې دي، چې هغه هم د چونګشه څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږ څخه کوي. یعنی دوی دلته چوکه یو شبکه جوړ کړل. لومړی یو زنځیر موږ په نظر کې ونیوي، وروسته چې کلم په نظر کې ونیول، دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړ. دغه رقم که چیرې خرګوش په نظر کې، خرګوش هم د بم په واسطه خوړل کیږي او هم د ګیدړې په واسطه شي کیږي خوړل کیږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی، هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه خرګوش چې دی هغه د باس په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کیږي. چوغک چونګشه چې بې ده هغه به د چی په واسطه خوړل کیږي؟ د مار په واسطه خوړل کیږي. دلته چې څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یو ځای کیږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډوسرز چې دي، او همدارنګ لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول څه دي پکې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلای شي. هر څه خوړونکي چې بده هغه په جلا زنځیر کې کچیر مش په نظر کې ورسنه سو غویم پکې کې چې راځي. مثال کچیر پسې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري او بیا دغه پسو څخه مثال هم پسې چې دي زمری په واسطه ښکار کیږي خوړل کیږي، او هم دا یو اهلي حیوان دي، انسانان خپل د تغذیه لپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایی زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویل، موږ دغه کوم نبات چې دی چې کومه غذا خپل د ځان دپاره آمده کوي د ضیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره. یعنی کله چې یو خرګوش او لارس د دغه واښو څخه استفاده مثلا په تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نه شي اخیستلی، نو دوی مجبور دي چې یو خرګوش او لارس د ډېر واښو ډېر واښه چې اخري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان د پاره او د هغه په اساس مثال دی چې وکي خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غړي خرګوشان دي باید واشه دغه د وچند ووسه، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته آماده کړ هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېر اندازه په مصرف رسي او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل شي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نشي آماده کولی، دی نه په تغذیه کیږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې د لود الحقیقه تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې و د مصرف کړي، نو دا مار ضرورت لري چې تر څو خرګوشان ښکار کړي یا لومړی مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي او خپل ځان ته غذایی مواد په منده کړي. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان د پاره باید واښه ډېر وروسته واښه د مارانو د پاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي، باید خرګوشان چې اوسي تر مارانو دوه چنده اوسي، د هغو څو چنده اوسي تر څو د مار خپل د ځان د پاره غذایی مواد وکولی چې پرې آماده کړي. بیا پسې راسو ماران چې دی هغه د درېیم مصرفونکي په واسطه یعنی د باس په واسطه چې څه کیږي خوړل کیږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باس په واسطه خوړل کیږي، اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسولي ټوله چې دی تر بازه پرې نه شي رسولی، چې په دې سره ما دا باس چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړي او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره کچیرې وشي، یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخرني برخه کې، او دا رقم سپورت زی دا حرام چې په اخیری سکه کې به دریم مصرفونکي چې مثال موږ وای اوږي چې دی دا رقم د دوه لومړی مصرفون دویم مصرفون کا لومړی مصرفون کې خپل ځان د پاره چې وکړل غذایی مواد یې آماده کړل او د دې په څیر خپل ځان چې تغذیه کوي. او از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی او سی او ورسخه استفاده وکړي او د ځان سره یې ساتي. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ د پاره ډیر مهم دي چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو، او ګرانو زکونکو ستاسو څخه یو هیله لرم چې کوم سیمفونی چې تاسو وایې سره کوم موضوع چې تاسو بس هر یو په شډه سره د ځان سره د کی تر څو پر راتلونکي کې په نور موضوعاتو کې پښتنه ولري. مثال د خبرې په اوم سیمف کې موږ او تاسو تولیدونکي مصرفونکي مثال تولیدونکي مصرفونکي او تجزیه کوونکي چې موږ وایو بیولوژیکي عواملو کې شامل و، دا درې سره ډېرې مشخص کړې و زده کړې و. دا هغه وروسته په بیا موږ وایو چې مصرفونکي بیا خپل ځان کې په درې ډوله ویشل شوی، چې لومړی مصرفونکي چې هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې هغه د لومړی مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایی مواد آماده کول، او دریم مصرفونکي چې هغه هم د غوشه خوړونکي او هم چی و نبات داشنه شانه خوړل یعنی نباتات څخه استفاده کول، چې په هغه کې انسانان راځي، سالچرګي راځي، دوی چې ټوله چې دي په چش کې راځي، په هر څه خوړونکي راځي. اوس که چیرې تاسې هغه موضوعات ښه زده کړي اوسئ، کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایاست، تاسې کولی شئ په مثال یعنې په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخس کړئ، ژر مو سر پخلاسئ، او شاید کېدای سي دا معلومات تر ما هم تاسې ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړئ، ځکه چې تاسې هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه، نو په دې لوستونو کې هم تاسې د هېڅ مشکل سره مخامخ کېږي. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت کم. دغه درې پوښتنې به تاسو خپل ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسره. لومړۍ پوښتنه ده: د پروډیوسرز، اومنیور او هربریور او ډیکمپوزرز څخه مطلب څه شی دی؟ دویم سوال: غذایی شبکه پر څه شی